زموږ له آزادۍ رادیو ناوړی په راتلونکو څو شیبو کې به د آزادۍ په څپو کې اونیز خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په امامت وشو. هانیه له خپلې وساتونکي صالح العروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیه د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي مترو پورې وي. د افغانی سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9,480 تنو ته ورسېده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,928 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې ښویېدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه شوي دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کلمه کوم د ازادۍ په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري لدی کبله چې ګواګي ل دوی سره همغږي نه لري یا ل دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه مني. بل خو ته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوارلس هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخانه جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسیدل په بهر کې د دې هواد د سیاسي استازولیو د راتلونکو همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنه وی. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپل بیلابیل ډول اسنادو لکه تذکره، پاسپورت، تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مبارا اعلان شوی یا جرم نوی کړي، دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه وختل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکي. ګڼ نور د تورتانی کارنامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستی اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي، چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو، یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللې دي، دوی بیا ویلې دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپل کارونه ته د پخا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې د دې دواړو ډلو نه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري، د دوی نه څوک وغواړو چې وایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه توجیه کوي. همدارنګه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري، هغه نه دا و پښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چاسته ځولي کوي او څاري څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمېر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. په بحث کې راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دی، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جانباز صاحب هم راسره دی، کابل کې د پوهنتون استاد عبید الله بهیر راسره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون راسره دی. دواړو ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوری نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري، د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته، پخوانی جمهوری حکومت لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي، په نړیواله کچه داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه یي او ډیپلوماټان یي؟
مننن صاحب، تاسو قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلې. گرچه که د افغانستان کې تاریخ ته وکتل شي، په افغانستان کې په مختلفو دورو کې کودتاګانې او وختونونه انقلابونه شوي دي، خو دغه موضوع په یو میاشت کې حل شوی. دغه حتی نه ده رسېدلی چې سفیران د په مستقله توګه یو دریز ولري او د افغانستان حکومت د هغوی ونه مني، ګرچې دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ، د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی، او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنی دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري، او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه پاسپورت لرونکي سره.
خو اتمر صاحب، اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي، له هغه استازولیو سره په کړکیچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دی د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي او یعنی دغه کړکیچ باندې کومه سابقه لري که نه لري. تاسو ته زه بیرته راستنیږم جانباز صاحب، تاسو راته ووایې داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه جان باز صاحب غواړی مایکروفونم لکه چې بند دی، مایکروفونم که چالان کوي موږ به مغږ باورو. ښه، د جان باز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته به راشو، دغه بحران به ورته ووایو ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري؟ یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر وي، حکومت دی نه وي، د بهرنیو چارو وزیر دی نه وي، او له مرکزي حکومت سره دې اړیکه نه لري.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کړو، او خدغه ده چې مشروعیت چې د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیږي اخیستل کیږي نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکي، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دغه نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا هغه مشروع ګڼل کیږي. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوې مشروعیت دی، بل اړخ دی ډیفاکټو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري، او هغه دا چې په واقعیت کې خاوره د دوی لاس لاندې ده، امنیت د افغانستان د دوی په کنټرول کې ده، او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کوي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو ګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لري او ته ونه کولی سي چې د اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ یې تا د ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او په هغه باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هوادونو کې دوی اکثره خپل ډیپلوماټان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغه هم دغه ټولي پیسې اخلي، او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي، چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې حالت دي دغه ټول ملکیت دي د افغانستان دي، نو په دې باندې شخصي استفاده کول دغه نه دا خپل یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو دا دی مالی فساد اړخ ده چې د هغه باندې نظارت نسته. د سي
بهیر صاحب همدغه موضوع کې کپاتې شو لکه تاسو چې ویل، خدای دې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي، او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یواله لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي، هغه که د کوم هیواد مشري، هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استازي یادوي، په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوي صاحب نه، پرته له طالب نه، پرته له دینه، چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیي چې سب پاک کوي، سب پاک وساتي. دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلند نه کوي، بلکې د یو سب په توګه، د یو ډلې په توګه، د یو لوري په توګه چلند کوي، چې کورنۍ مشروعیت تبن دا شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوي چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګوري دا ټول ستونزو سره زه موافق یم. ټول ستونزې شته، اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر نه دی درکړي او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول سته په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبور ده چې رجوع وکړي او سره خدمات نه ترلاسه کړي او دا ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه نن طالب حاکم ده په خاوره کې او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کړي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزه واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. ا نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شوز دغه نظام بالکل قابل قبول نه ځکه چې بیا از دی ټو دی لایف چور تو ویل کې زی ورسته ورز ځوان دی عام وګړي بالکل شلکیزي او موږ باید یو لار پیدا کو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان تراسي نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یا جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چي امتیاز باندې ورکول کېد کنن طالبانو کې د غستون زده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې خو مخکې تاسو خبر یاستي چې دا کډرونه دا سیټونه سفارتونه په چي اساس باندې ورکول کېدلو دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندګي نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي خو دوی یو نظام د په واقعیت کې او مجبور د سیستم چې د دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ په پدغه خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو. خو اوس خبره کده ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکرې څنګه ترلاسه کو، پاسپورټونه څنګه نوي کو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي هغه ضرورت لري د اسناد تذکسیا غو بدون د اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم. تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګه د خارجیانو او هر هیواد کې غواړي باید ولاره ولري یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماسي ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او لدی وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي طالبان د بهرنیو چارو وزارت نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولې سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید حقیقت کې دوی باید دغه هڅې واندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوالو نه واخلي او هم د خپل افغانانو نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسې خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسې وکړه دی کې خو موږ تقریبا اتنه تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لر. یعنی هغه سفارت خانه او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی ځکه مخکې بهیر صاحب ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسناد ځینې اخلي او جوابګوی هم نه دی چاته چاته ځواب به ورکړي. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه زمونږ معاش زمونږ د موټر مصرف زمونږ د کور مصرف چې شی چې شی موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو نو دی کې څوک متضرر شو؟ هماغه کس متضرر دی چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه بره راوه چې دفاع نه کوي، هغه ته یو ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو، ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسې ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جانبا صاحب تاسو ته کراشم اوس مخده وکي چې غږ مو واوریدل شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث اوریدلې په دې اړه باندې څه نظر لري، او مثلا سمو د مخ کې موږ په هند کې دی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ز دقیق بیا غو موضوع تعقیب کړي نه د چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې، کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخې دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتېږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې دوی په عوایدو څار وکړي، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه د سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے نظر طالبان دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده، متاسفانه چې د دولتداري دولت د مدیریت د خدماتو د ارزې یو لازم بخي، د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ډله، او فقط د لپاره چې افغانانو ته خندونه رامنځته کړي، داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دغه ډیپلوماتان یا قنسلان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو په ترتیب دوه کار دوی کوي، د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی هم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی. وسین شرایطو کې یو فشار په کوربه هیوادو دی، د بلې خوا هغه کوم عوایل چې دي چې دوی یو دوست په سیاسي غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم انسو اوایډ ته دا اوایډ ته هم طالب جان سترګي نه خلوي دي چې دا هم د ډیجیټل شي موږ تاسو خو وینو چې اوسنی افغانستان کې هیڅ نه حسابداري نشته هیڅ نه ظرفیت د دي چې ته حساب واخلې حساب واکې خلکو ته ته جوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دی په هغه خپل ملایتوب شلوي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم د سترګې نیولې دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته بیا ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو بل خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تامینېږي او دې ته ورته خبرې اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په د ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تصویر شوی دی
خو جانباز ډیپلومات خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې د رئیس جمهور استازي یو رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی یو نور رئیس جمهور نه نو د چا استاز ولي کوي د کوم نظام استاز ولي کوي
دې سوال ته منطق شته زه څه وایم خو خبره دې کده چې مونږ کو داسې یو حقوقي خلا کې د طالب د لاسه وقت شو یاست او دا د څه کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې د څه حالتونه راغلي دي په پولند باندې د څه حالتونه راغلي دي په خانه شوروي اتحاد ډیر وخت مثلا په رسمیت نه پیژندل کېده د ویرو هیوادو ډیر مقتدر هیوادو دفاع خو اگر عربیه ادامه درلوده نه یعنی پرېسیدنتو نشته دي فنلاند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډیر نور هیوادونه هم شته چې په ورته حالتو کې واقع وو نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماتان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغوی افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات اداره کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنی حقوقي هغه نه دی شوی درست خو تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون په بنسټ نوی نظام ایجاد شي
جان باز بلند را ته دا وای چې هغه استازولۍ چې له طالبانو سره قونسلي همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګه ګورئ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت له مخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت له مخې او کله چې یو کې دا کسان طالبانو سره لاس ورکړي او سي دي هغه سره کار کوي دا د هغه هغه دی انتخاب دی اراده دی ځکه چې شپه قد یې سره خپل د غیر موافقت یو مخکل موافقت د 2023 کال د مارچ په اومه نیټه کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته زده سفارت نه همداسې آرام ووتلم ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه خراب کړم په دې ترڅ کې زه ترې ووتلم همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل چا چې ادامه ورکړه هغه ته ادامه یې ورکړه
مانه راکو جان با صبرو سبې د هواري لارو تمرا شوما سره یو بل ملمم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړې د طالبانو مخ کې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي زیڅ شي کېدل شي لکه د هغه مسافر سره پرته لدینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو په لبی اند خاتمر صاحب ویل چې حکومتونه او دولتونه کزان دولتونه غنی مسول دي چې د خپل اتباع واغه کو د دوی سیاسي مخالفان یا کو د دوی موافقان دي هغه د خوندیتوب لپاره خپل هواد نه بهر په نور هوادونو کې اقدامات وکي او ستونزې ورته خپل جوړ نه کی د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د زونو هوادونو کې چې افغانانو په استلا اسناد تر لاسه کول او سفارتونو کار کوي یا سفارتونو کې تیر شو وي چې د کنسلي چارو کارونه کیدل په عام افغانانو ژوند ستونزو سره مخ کوي یا کړي
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول مېمنو ته خپل سلامونه ډالې کوم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه طبيعي ده چې دغه سي پریکړي هم په افغان ولس باندې اغیز لري او هم هغه بهر میش چې په برنی ودو کوسیږي په هغه باندې اغیز لري ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي، هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی، هغه ته تذکره ده، هغه ته پاسپورت دی، هغه ته نکاح خط دی، که وکالت خط دی، که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازمه لري، ورته ضرورت ورته لري، یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدي وي، نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولسو هیوادونو کې د هغو فعالیتونه ځنډولي دي، طبعاً دا به د سیاسي او اړخ ښیي، خو هم په تنا په بهرني هیوادو کې ډیپلوماټان نه اوسېږي، هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چا ته وړاندې کوي؟ هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د عوام وګړی دی. دا د سره منم چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي، ځکه چې تاغه پوښتنه وسي ووایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دې مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیل خلک، خو هم هغه بهر میشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي، داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کړي، داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسان وي، خو هم نو موږ باید که محدود کسان هم مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو یواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راویستی دی، دلته پارس کې دی حکمران دی، د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي، نو پارس کې دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا د هغو سره دا پرېکړه لین ورسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري، رقابت دغه روابط لري، نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که امکان ملګری دوستان لنډ خبرې وکي میلمانه، نو زه به وکولای شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، د پانتون دی استاد په توګه راته دا خبره تشریح کړي، یو سړی دی وای زه کوم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم، یا مخالف یم یا موافق یم، خو ویره لري، ډیپلوماټ دی، ځایي کارمند دی د سفارت، لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی، وی لانجې که زه ورسره کار وکم دما خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یو اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي، او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري؟ د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمې حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینی به یي، ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري، اندېښنې به لري، هغه منو صحیح ده. کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو. یو، دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي، نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی، نو د غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي. ګوري د پولند سفارت پرون د خدای یو درجن پولندیانو نه
$200 فی ویزا اخیسته تاسو خبر یاستی مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه دسی اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو په خصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بندستو مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنه سلام ما خلکو ته ویزه ولګولې پاکستانیان غشتلو چې د افغانستان په ترو لاړ سي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوتلې نو تر هم په ترو به لاړو نه یعنی د سي مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوام داد چې طالب شکاري سرګند ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچي چې دوی د فعالیتونه سي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره دی املاک هم ده چې په دې پول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅي کې به حیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راجع کړي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو مشروع نه ای دا سیستم شتون لدینه به تر ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مختبوزي او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیا اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون دی ویزام که ته خارجي پاسپورت ولري تاسو فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي بیا ځینې د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا مې ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونو چې دوی پولیس کې اعلان کړی دی هغه ته برجو کوي
زه غواړم تاسو نه ولن جواب کرا کی د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ول ویني زکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نکوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو رز هم دروازه خلاص نه سي پاتې کولای چې هغه قربه هوا درته اجازه ورنکي نو ظاهر ده چې دا کوم کنسولګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربه هوا دونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزین نو قانوني اړخ نه په دقیق خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې په غیبه باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږي طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بیل سوال ده یو ډیر بیل اوږد بحث ده
مننه اتبر صاحب که تاسو تراشو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وکړي دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکې وو مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ زکه چې زنه پیغام ز خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې وداسي وضعیت دی چې ماضی دی ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکړي او بیا د نوې حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خیله دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې
خبره د مشروعیت نه یانسه ک طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خو خدامه کار خپل وکړي دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو داده چې گویا مونږه خدمات عرضه کوو افغانانو ته او مونږه د دې خدمات مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې مونږه مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه ډیره پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکینی عرض هم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه شي په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا دی چې ټول د دفتر د دولت نمایندگی دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمین کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي د دوی د امره، حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنی ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، همګیر نه دی، فراګیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلي دي. تاسو که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مرات نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایډ باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه رابشه ما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخام لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې لمنځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې به م رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پوري، تر مزکی پوري، تر ملکیتونو پوري، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سم سمکې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالات چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پوښتنې لاندې راولي. اوس د املاکو مسله ده. د افغانستان املاک په خارج کې په بهر کې کاملا انسه اسدي او څوک خپل په خواخه نشي کولای چې هغه خارج کې ارزه کې وغیرہ ورکی په بل رقم په معاملو کې دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی چې څوک دغه اقدام وکړي کله چې په افغانستان کې مشروع مسئول او ملي حکومت رامنځته کیږي دا به څنګه ګرځول کیدی شي ځکه چې هغه زموږ املاک دي زموږ جایداد دي او صرف یو مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو مثلا د مستو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته میشوی وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو ارزه کړي دي چې ډېرې موږ دلته را پیدا کړل په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت د آلمان دولت پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته افغانستان دولت ته تحفې ورکړې وې چې هر یو یې مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود او دا ټول په سفارت کې وو متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي یو تعداد جریان یې درلوده چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي پاتې چې د املاکو په اعتبار زه دونه ویلی شم چې هېڅ څوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبانو طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي دا یو نامشروع ډله ده چې
لنډ کراته وایي جانبان صاحب تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوي چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونې تم راځي لنډ ماته دا وایي چې د تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه بهتره کیدلی شي څنګه کیدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي یا لږ تر لږه دغه د استازوالیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري لنډ دوه درې سپارښتنې
ما بار هاو ویلی دی انسه تاسو په انسان استه په دې پوسه په دا شل کالج زده په دې د نیلی چارو په دې سیاستونو په داسګه کې په دې دهلیزو کې کټو پورته کېګم تاسو پوسه چې تر څو ته د نن په کور کې مشروعیت رامنځته نه کی دا نور نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکاو نور نړۍ خپل پر بغاتو پر منافعو اقدام کوي هغه څه کوي چې نن یې پل پر ګټو وسی سبا به دغه ګټې بل رقم وسی دغه طالبانو سره امریکا پرون هوکړلی که هوکړه په دوحه کې اوس سره نه کوي خبرې اوس بل تاکتیک رامنځته کړی دی مطلب دې اسی هغوی خپل پر د ګټو په بنسټ عمل کوي مهمه سپارښتنه تاسو دغه مخلوق ته دغه مخلوقاتو ته مسئول ملی حکومت د سهامي شرکت طرفدار نه مګر دا حکومت ملي نه دی مشروع نه دی مسئول نه دی ګورم خدای سپارم ډیر زیاته مننه
ډیره مننه کوم غوث جان باز په خانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې کورم آباد موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعاً خدمات هم وړاندې کړي او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه هم نیول شوي داسې کومه لاره دستي شته
بالکل طبعي ده چې لارې شته پښتو یو متل دی غر چې څومره جګي په سر لاره لري نو اسلامي امارات په کار ده چې اول خدای د افغانستان کې د خپل ولس رخپل کې ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول سوی دی لکه تعلیم دی هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي مشکې ودا فرق نه دی چې زوی د کلدور دوار ته حقوق باید قائل وسو نن چې د انجینر په مخ باندې مکتبونه یا پانتونه تړل شوی دی ډیر افغانان ته درد رسېږي زه داسې افغانان پیژنم چې بهر کې دي کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس سره کوي زموږ لوی ارمان دا دی چې په افغانستان کې د انجینر په مخ باندې مکتب خلاص شي و زه دا ژمنه کوم چې زبرت راځم افغانستان ته خپل ژوند باقی دل تیروم خو هم ز خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسویم نو یو افغان چې دومره درد لري شاید په افغانستان کې چې 30 ملیون یا لږ دي تب هم په دې خوشاله ملیون دا درد لري صحیح ده په کلو باندې کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي چې خلک ټول د تعلیم ته ترجیح ورکوي او رال د املاکو نو اسلامي امارات په کار د چې خپل پالیسی د ټول یو ودونو سره یو رنګ مختبوزي ځکه چې دا سیاسي پالیسی جوړی زید بارني پالیسی په اساس دا ول داخلي پالیسی دا ډول سره تړلې دي کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل نو بیا نو څه کولای چې بیا موږ سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه کوچ ټول افغانان موږ باندې راټول شي او دغه دا وشه بنړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې ایس دغه نو لرو او موږ کې موږ تفریقا نسته او موږ د خپل نظام لاټړ کوو نو تبان اوس په یو تعداد وایي و سید ملاتړ یو ځکه چې وساکم نظام د موږ باندې حکمران دی او موږ د حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو نور بلش غشتنه کو خپل د حقوق غشتنه کو هغه کزما خور کم کزما خور ولاړی زی ته حق تعلیم غشتنه کوي دا تاغي قانوني حق دی
مننه سلامات اوسې امداسي چې مخکې می جانبا سپ ته ول وخت می کم دی په نور خبرونو کې به ډیر باس کو مننه کو پاتون سپ لا تاسو نام چې ګډونم را سره وکړ کورم آباد او خپل خبرم را سره شریک کړلې زه براشم بیرته بهیر سپ ته خغله بهیر تاسو راته راځي چې بیرته لکتا سو پایلم له مشروعیت نه وکاو بیرته براټولم د خبرې په مشروعیت کو ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې نه دا مسله نه ده بلکې د بانکداري په برخه کې ده د تجارت په برخه کې ده د کاروبارونو په برخه کې ده ما څور زمخ کې په کور دیننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې ویلې چې کاروبار لري لاسي صنایع لري مارکیټینګ پیدا کړي دی خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي پیسې نه انتقالېږي سوداګري نشي کولای چې چا ته استولې نشي مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو ورستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر خشبه دی ګڼو هغه خزو چې په خای نور کارونه کول وس په قالینو بوخت دي خو مارکیټ کې ستونزې ده د پیسو پند په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي داسې بی پاري کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه چې د طالبانو مشان هغه ورژنی وای نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنه د دوی په وینا د دوی مسالم حق دی نړیواله ټولنه ته چې خوښي ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یوناما چې همکاري لري دغه تیر ورځې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنوون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه واخو خبره ده چې دواړه خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2005 رزولوشن کې ښه خبره یو لدلوري جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات وکړ دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او سید د ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل سي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې د څومره زر تر زر حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت کو چې اخر دوی هم دا درک کی چې یو پروسه پکاره ده یو قانون اساسي پکاره ده ولست جوابګو بدن پکاره ده دغه ټول کارونه سیو کی او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونز حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي وس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بسياتي سي د امریکا کې وس تقریبا ولین لس قضایا او کې م افغانستان قضيه نه راځي نو یو ورسي نړیوال ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خواته کړو بیا غینه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو وس تاسو کومکونه کتلو چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبوري چې یو تعلیمي یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت وسي اقتصاد پر مختګ کې هغه مجبوري چې لورې درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسي قضایا وي دي حياتي قضایا وي دي چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټوله کوم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم اوس فکر کوئ چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولئ د طالبانو په دغه اوسني صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لرئ چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي هم نړیوالې ټولنې ته
ان صاحب منګه خو اول پم دغه امید باندې منګه دا امید درلود چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشاله ول چې جنگ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس په افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلق سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملی بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو د خوا نه په رسمیت وپېژندل شي د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغې ننه پورې هم دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړه چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي دوی خپله لکه چې وویل شول په درېو څلورمو درېمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول حکومت بې قانونه ملک خدادات غوندې روان دی نه قانون پکې شته نه مسؤلیت پکې شته نه یو اعتماد شته ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو دې کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی دوی په زمین کې تعرفې مالیات عشق زکات عقل وګورونه دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته دا منګه ناهیلي کړي باید افغانان د دغه حالت نه ووځي دا چېر څوک دا کار کوي نو خدای دغه ته یې وات ورکړي
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګه لا پوخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنون کې غوث جان باز نه دی سیاسي فعال شردل پاتون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه د تاسو د ټولو د کور آبادی هغه وريدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه لا هغه نه مننه کوم ازادي رادیو هر ورځ د ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا خیر چاره.